میزبان برنامه است.
ډیر مننه ښاغلی عباس. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلیدونکي دي خو ډیر وخت به ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره تر فشار لاندې ده چې د روسیې په وړاندې باید سخت دریځ خپل کړي. د لومړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بادغیس او هرات د لویو لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په 11 کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپلې خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوخت مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبې کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غځولو ترڅنګ یوه دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلي اردو د رسنیو امیر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ دولسورا سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ترسره شوې. د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ پرون پیل شوې دي. د ښاغلي خوګیاڼي په خبره څلور ویشت سیمه ییزې لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف یې د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوي دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابره کړي. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړي وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبريالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3مې او 4مې نیټې د خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارمندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د لمنځتلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوید 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وای، د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمه په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند پخوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا پخوانی ولسمشر ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري، د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او با اړوند مسایلو زماني مهال ویش او دغه سازمان د نړیوالو مقررات او اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو پر لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت توران کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یادا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پانتون روستۍ شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 26 میلیونو ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 8,3 لک کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته د آزادۍ رادیو .com. ملګری ملتونه د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کمښت غواړي.
دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي.
کابل کې د 50,000 کسانو په ګډون د کانکور ازموینه پیل شوه. د کونړ په څوکۍ کې قومي مشرانو د نشه یي توکو په کښت او پلور بندیز ولګاوه.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشه یي توکو استعمال، د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په جرمنی د دې لپاره فشار زیات شوی چې د روسیې په وړاندې باید دریز سخت کړي. دویمه نیمایي کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن او یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته روان شي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې ښکېل خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووید 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم وویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل سي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي سي. عادل راز وویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې ښکېل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوه شل طالب بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشې کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی او په دې اړه ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شو ازادي راډیو ته پرون وویل هغه اووه تنه طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشې کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د کانکور آزموینه پیل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د سږ کال آزموینه نظم ښه و. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
ل آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1399 څخه د 1399 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابل شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویان دوست محمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله، دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 50,000 کسانو ته رسیږي.
د دې ادارې ویان همداراز وایي و بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغو ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وایي چې دغه آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 2,00,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 4,500 نیمایي لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 8,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضي او سیدالله ناصري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
کانکور آزموینه کې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه، امنیت هم ډېر ښه و او سوالونه ډېر په ترتیب نظم و، بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مونږ ته راکړل شوی لګښت هم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلې نیټې څخه 2 میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی لاش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم ورځو کونړ ته. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګېدلی. د څوکۍ قومي مشران وایي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روږدو کسانو د شمیر له زیاتېدو سره سم دغلته غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نقدي جریمه کیږي. په دې اړه پام وکړئ، له کونړ نه زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
قومی مشران ویل چر سنیولی ترخیخی پوری ده هر دول نیشهی توکو پلور بند شوه ده. قومی مشر حاجی محمد کامل ازادی راڈیو تا ویل
زمان ده چوکی ولو سوالی که یو چو اخمخ که ده نشهی توکو استعمال یا شیشا چر سوداس نور شان زیاد شوه و نو پده اساس منطقه که نامنی را منستا شوه و اغلاگانی وی ده جمعتونو نا ده دکانونو نا شیشی او بیتری او ده شان بغلا که دل قومی سپینگیری علمای کرام زوانان پا شریک سره که ناس
محمد کامل په خبره لدی پریکړه وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی او که هر څوک یې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زره افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانانوی په سیمه کې د نشه یي توکو استعمال ډیر زیات شوی و. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وایي دغه شیشه دا ډیر عامه شوی و، خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیری ځوانان په دې باندې اخته شوي و. هیچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
و موریدل چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په وموریدل چې د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې د نشه یي موادو په کښت او پلور بندیز لګېدلی. بل لور ته په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کر کې یې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګرو سره غږېدلی دی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دی. نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لویې کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شایستلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تورو ماشو کرل شوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 28 کلن ځوان خپله 16 جریبه ځمکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه چې ځانګړی خوند لري داسې پخیږي بیا خوړل کېږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی ځمکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوی کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه مقصد ته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتېږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشه یي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي. دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې ته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې یې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړې په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړې نوروزي، بیا ښه حاصل په لاس ورکوي. که ناوخته پخلی وکړې بیا په اخر کې شفته کوي. کله کله سر په لاس ورکړي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښه یم لکه یو څوک چې د اسخر ویشتیان غوړ کی بیا پرینه منځي شفته هم داسې مرض دی غوړزګي کوي پر هغې کچرې لویږي بل اخره بیا سیل په لاس نه ورکوي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سروېګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
د ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کر سوي دي چې پی هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 1303.6 میټریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو چې بالاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر سو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندي راوړو.
دا یوازې کنځلي یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین یې د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکیرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت عیب یا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیارېږي او د ښځو حقونه چې ډېرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی بری دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره سوي چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل سوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره سوي او لیکل سوي چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل سوي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لویې ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نامه لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل سوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخته ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. سهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وکافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوست لیکلی د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې تر 18,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوست خبریال لیکلي چې اصلي شمېر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم ورځو یو نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. دغه شواهد ښیي چې ناوالنی په نوې چوک ډول کیمیاوي انصر مسموم شوی دی. مسکو بیا وایي چې په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونشي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې.
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووځي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالني تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډېر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید د تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکه دا اقدام باید رښتونه خبرګون ولري. میرمن مرکل تیر ونی د ناوالنی له قضیه سره د نورد ستریم دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصین وموندله چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سوه چې باید په دې اړه شفافې څېړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اګست پر 20 له سایبریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکه په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3 خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تورن سي. پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه یې داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
یار محمد مینون دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګروم وای او پخوتا وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شي جوړه
دلته تبرګیا جوړو لور جوړو چاړه جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټالور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتو قلفونه جوړو
څو قسم دي هغه قلفونه
هغه څو قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکار د اډو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به موږ دي پخوا به دي زنانه واخسته دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به موږ ور کول په هغه وخت کې 900 روپۍ نور دا غي نه غټ منسکورا خم دا غي نو سیوا دا جوړو نه
څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چزیت
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
زره زما تقریبا د کلو نه راته معلوم نه دی حضور کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی دی
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دغه لاوې ودنه به وخته ما بچی مې درې الکان دی او دا یو را سره شریک دی او دا دوه بیل دی کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کېږي دلته دا دوه میاشتې درې کېږي چې څلور رانی لاس لرنې دی راغلي او مخ کې براله راتللي 500 شپږ سوه اته سوه زرو پورې کسب پورې د خلکو د بارایي کار براغه ما به وکړو او پیسې به مې ته واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کرونا سره ولاړ دی که نه
د کرونا نه مخکې ودرېدلی به
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی و د هلمند مرکز له خرګا ولسوالۍ په مکتبونو کې رسمي خوونکې کم دی او د پوهنې وزارت باید حق او زحمه خوونکې ورته رسمي مقرر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وایي کله دومره هڅو او مصارفو سره سره بیا هم سوله رانه شي نو بیا د سولې په نوم هڅې یوه لوبه روانه ده. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلي نه لیکلی وایي دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشې شول اوس باید د سولې خبرې پیل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وایي دغلته په ننګرهار کې وسلوال غلا زیاته شوې او خلک اندېښمن دي خو چارواکي په خوب ویده دي. بل اوریدونکي لیکلی چې دولت د طالبانو په خوشکېدو سره کار نه کوي. له دې سره د دغې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. 15 وسلوال طالبان د هرات د بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا خبره په لویدیځ کې 201 ظفر قلی اردو کړې ده. د کرکټ 2014 سیالۍ د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند وایي چې په دغو سیالیو کې چې پرون پیل شوې دي 24 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته رسیدلی او هغه خپلواک پلاوی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو کور کلی او نیمه نړۍ تراشو یو بل راپور هم راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پر د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پر د معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 640 مادې د 2 فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو د خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید د معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوي نادر راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ.
دا د هغې نجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوي او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې 3 کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي. هیڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته یې وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارت خانې ته بوتلم. 3 ورځې نظارت خانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی. د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پر دې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 640 مادې 2 بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پر دې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول د دې پردې د معاینې د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شارزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي. په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي. خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 614 مادې د 2 فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامع عزیزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږمه. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د نارینه و بد چلن او زختراو یاده. ځینې نارینه د خپلې ښځې سره ناسم سلوک، بد چلن او ان واهل ټکول کوي. خپله نکاح شوې ښځه د ځان ملکیت ګڼي او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولي. آیا ښځه رښتیا هم بد له نکاح د ژوند د ملګري ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري؟
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهن. کاملترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقي او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولی شي ولري چې خپل ښځو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقي ولري.
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوقو لمخې کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري؟
شزه وهی چې اندام قطع کړي، ګوته پرې کیږي، پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځي، دغه سړی په طویل حبس محکومیږي.
دا او دې ته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه به مو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغونکي دي. ټولې جوړې تمه لري چې د واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه، ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستېږي، بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي. ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک یې دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري. دا ډول نارینه د ښځې په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی کوي او آن کله کله د ښځو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي. شل کلنه ریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوې وه. خاوند